آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیع سرداریم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته لومړی دا راپورټ لرو چې د امریکا د ولسمشر مرستیال وایي چې واشنگتن تر هغه څه زیات له امریکایانو څخه د دفاع وس او توان لري چې شمالي کوریا یې فکر کوي. دا او ځینې نور رپورټونه او مرکې په دې خبرونه کې اورېدلی سي، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو ته وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا د اوس د خبرونو لنډیز واورئ. بیگا شپه په کابل کې د افغانستان د فوج یو کاروان ته نږدې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې کم تر کمه 15 تنه وژل شوي. د بشر د حقوقو د افې نړیوالې ټولنې د ایران د مقاماتونه وغوښتل چې د سوله ییزو مظاهرو د جوړولو دپاره دې د خلکو حق ته احترام وکړي، او د امریکا حکومت پاکستان ته د امنیت په برخه کې خپلې مرستې ځنډولې دي. او دا هم د خبرونو تفصیل. بیگا شپه په کابل کې د افغانستان د قواو یو کاروان ته نږدې د یوه ځانمرګي د بم په چاودنه کې کم تر کمه 15 تنه وژل شوي دي. په دې تیرو څو هفتو کې کابل د ځانمرګو بمونو د چاودنو شاهد وو. تیر هفته د ټولو نه په خونړۍ حملې کې 30 تنه مړه او 90 تنه زخمي شوي وو. په دغې حملې کې یو ځانمرګي د شیعهګانو په یوه کلتوري مرکز کې خپل ځان په بمونو تباه کړ. د دغې پیښې مسؤلیت د داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. د بشر د حقوقو د افې نړیوالې ټولنې د ایران د مقاماتونه غوښتي دي چې د سوله ییزو مظاهرو د جوړولو دپاره دې د خلکو د حق احترام وکړي، او هم دې د هغو رپورټونو په باب تحقیقات وکړي چې وایي چې د ایران امنیتي قواوو په بې وسلې مظاهرچیانو ډزې کړې دي. د بشر د حقوقو د افې نړیوالې ټولنې د ایران نه د دې غوښتنه هم کړې ده. هغه کسان چې د دغو مظاهرو په وخت کې زندانی شوي، هغوی باید نه شکنجه او نه هم وکړول شي. په همدې توګه پرون په لندن کې د برتانیې د صدر اعظم دفتر ته نږدې په ایران کې د حکومت ضد مظاهره چیانو سره د پیوستون د سرګندولو په خاطر یو غونډه جوړه شوې وه. هغه ایرانیان چې په امریکا کې ژوند کوي په خپل ملک کې د روانو مظاهرو وزد نږدې نساري. په کالیفورنیا کې زیات ایرانیان ژوند کوي. هغوی د دې امید لري چې په ایران کې به دغه شخړې په سوله ییز ډول ختم شي. د لاس انجلس د ښار په لیدز کې چې هلته ډېر ایرانیان ژوند کوي، هغوی د خپل ملک د ملایانو په حکومت سخت اعتراضونه کوي او وایي چې دا خلک بې کفایته او فاسد دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې په ایران کې د مظاهره چیانو د ځپلو په مسلې د یوه عاجله غونډه جوړه کړي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. دا سخکاری چې پرون په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کمی شوې او د هغه ملک حکومتي مشرانو اوس د دې هڅې پیل کړې دي چې په ایران کې اقتصادي وضع بهتره کاندي. په دغه مظاهرو کې یو وشتنه وژل شوې دي. د ایران دولتي تلویزیون د ملک په لسو ښارونو کې د حکومت په طرفداري د مظاهرو راپورونه خپره کړې دي. د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي ولي ولور دوه مشاور ولي چې د ایران انقلابي خلکو په وخت د هغو دښمنانو او بلواکونکو مخه بنده کړه چې لارو کوڅو ته راوتلي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې پاکستان ته به د امنیت په ساحه کې خپلې ټولې مرستې وځنډي. امریکا دغه اعلان له دې کبله کړی دی چې وایي پاکستان په خپله خاوره کې ترورستان ته پناه ورکړې ده او د هغوی په ضد لازم اقدامات نه کوي. د واشنگتن پوسټ ورسپارنه لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاقي حیدر نورت خبرلم ته ویلي دي چې د امنیتي مرستو ځنډول به چارواکو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو کلونو کې په دغه مرستو باندې غور وکړي. په دې باب یو مفصل رپورټ د خبرونو نه وروسته مه هیروئ. رپورټونه وایي چې د سوریې حکومتي قواوو د خپل ملک په شمال لویدیځ کې په ډېرې برخې یو ځل بیا کنټرول ټینګ کړی دی. د سوریې حکومتي قواوو په تیرو څو ورځو کې د ادلب د ایالت په جنوب ختیځ او شمال کې د حما په سیمه کې خپل کنټرول پراخ کړی دی. په همدې توګه رپورټونه وایي چې د حکومت طرفدارو قواوو د ادلب د ایالت په جنوب ختیځ کې د سنجر په سیمه کې هم پراخ عملیات پیل کړي دي. امریکا او جنوبی کوریا د خپل ګډو نظامی عملیاتو د ځنډولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې هغه به په جنوبی کوریا کې د جیمی د اولمپیک د مسابقو وروسته پیل کاندي. د جنوبی کوریا مقامات ویلي دي چې دغه فیصله پرون د امریکا او د جنوبی کوریا د جمهور رئیسانو د ټلیفوني خبرونو وروسته شوې ده.
دونکو څنګه چې په خبرونو کې واوریدل چې امریکا د پاکستان نظامی مرستې وزنډولې، په دې اړه یو رپورټ لرو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د پنځشنبه پر ورځ اعلان کړی دی چې پاکستان ته به ټولې نظامی مرستې وزنډوي. امریکا دغه اعلان له دې کبله کړی چې وایي پاکستان په خپله خاوره تراګرو ته د پناه ځایونه ورکوي او د هغوی پر ضد اقدامات نه کوي. د بهرنی چارو د وزارت بیان دی هیدر نوهارت خبریالانو ته وویل چې د نظامی مرستو ځنډول به چارواکو ته وخت ورکړي چې په راتلونکو کلونو کې په دغه مرستو باندې غور وکړي. هغه وویل
Today we can confirm that we are suspending security assistance only to Pakistan at this time until the Pakistani government takes
نن ورځ د تایدوم چې د امریکا متحده ایالات پاکستان ته یوازې د نظامی مرستو ورکول ځنډوي. د غمرستي به تر هغه وزنډیږي تر څو چې پاکستان د زینو ډلو پر ضد اقدامات نه کوي چې افغان طالبان او دا کانی ډل هم پکښه شامل ده. د امریکا حکومت دوی ورځې مخکې ویلی وو چې هغه پاکستان ته د 255 میلیون ډالرو د مرستو په ځنډولو هم غور کوي. د پاکستان او امریکا اړیکې د غې نورسته خرابې سی ودی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د افغانستان لپاره د 13 اگست په میاشت کې نوې ستراتیژي اعلان کړه او په هغه وخت کې پاکستان ته خبرداري ورکړ چې په خپل ملک کې د تراګرو ته نور د پناه ځایونه نه ورکوي. ولسمشر ترامپ د پاکستان په اړه په خپل وروستي ټویټ کې دا هم ولیکل چې پاکستان هغوی ته همیش درواغ ویلي او دوی خطایستلی. د ولسمشر د ترامپ د دغه ټویټ نه وروسته په پاکستان کې سخت عکس العمل وښودل سو. ولسمشر ترامپ په خپل ټویټ کې لیکلي وو چې امریکا پاکستان ته 3 میلیارد ډالر ورکړي او نور به داسې نه کیږي. د پاکستان د پوز وین جنرال آصف غفور بیا د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د جیو ټلویزیون ته وویل چې امریکا دی باید ځان په دې پوه کړي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ د تفاهم نشتون د سیمې ثبات ته تاوان رسوي، په خاصه توګه افغانستان ته. د پاکستان د پوز وین وویل چې د امریکا متحد دي او د متحدینو سره څوک جنگونه او لانجې نه کوي. هغه زیاته کړه چې پاکستان به دا هم ونزغمي چې سپکاوی وسی. د پاکستان د پوز ویاند په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی کورنۍ ته اشاره وویل چې د هغې کورنۍ په اصل کې د هند ده. غفور زیاته کړه چې امریکا د دې عناصرو ته پام وکړي چې غواړي د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې کړي. ښاغلی غفور دا هم وویل چې هند په سیمه کې د امنیت په برخه کې ډېر منفي رول لوبوي او هغوی د افغانستان نه د پاکستان پر ضد ګټه پورته کوي. بل طرف ته د امریکا متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزارت د مذهبي ازادۍ نه د جدي سرغړمنو پر خاطر پاکستان د هغه ودونو په لیست کې شامل کړي چې باید ترې ځانګړي څارنې لاندې وي. په پا پاکستان کې دینی او مذهبي اقلیتونو اکثریت د افراطي ډلو له لوري چې د مذهبي او استخباراتي ادارو سره نږدې اړیکې لري ګواښل کیږي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت د پاکستان سربیره سوریه، روسیه، د جنوبي افریقا جمهوریت، نایجیریا او ویتنام هم د مذهبي ازادۍ نه نظر د هغه ودونو په لیست کې شامل کړي چې ورته د ځانګړي اندېښنې وړ هیوادونه ویل کیږي.
امریکا د ولسمشر مرستیال وایي چې واشنگتن تر هغه څه زیات له امریکایانو څخه د دفاع واس او توان لري چې شمالي کوریا یې فکر کوي. مایک پینس له امریکا ژغ سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې که شمالي کوریا خپل اټومي او راکټي پروګرام بند کړي نو له پیونګیانګ سره د روانو ستونزو لپاره د یو سوله ییز حل لارې د موندلو فرصت رامنځته کېدای شي. پامکری د امریکا ژغ له همکاري ګریتا ون ستورن سره د مایک پینس بشپړه مرکه
ته
ولسمشر ټویټ کړای چې تر کیم جونګ اون قوي بټن یا سویچ لري. په دغه ډول ټویټونو آیا ولسمشر له کیم جونګ اون سره د اور لوب نه کوي؟
President Trump has
ولس مشر ترامپ په نړیواله کچه یو ډول ډیره خره رهبری لزان څخه وخوده لچه په خاصه توګه د شمالي کوریا په اړه د پام وړ پرمختګ رامنځته کړ. کوم پیغام چې ولس مشر یې لیږي د کیم جونګ اون د نوي کال د پیغام په تړاو له یوې خوا د غواړي چې له خپل ګاونډي جنوبي کوریا سره تماس ونیسي او له بلې خوا د هغه راکټ په اړه خبرې وکړلې چې کولای شي د امریکا خاوره په نښه کړي. ولس مشر ترامپ په څرګنده توګه ویلي دي چې امریکا به ونه ډارول شي، امریکا به ونه ګواښل شي، او دا چې د امریکا متحده ایالتونه په څرګنده توګه پر شمالي کوریا کمساري اقتصادي او ډیپلوماتیک فشارونه راوړي دي. په څو لسیزو کې د شمالي کوریا لخوا نړیوالې ټولنې ته نه پام کول او د اټومي او بالستیک راکټونو د جوړولو په دوام سره موږ وینو چې په سیمه کې د ځینو هیوادونو په منځ کې خوځښتونه پیل شوي دي، مثلا د چین لخوا.
Ignoring the world community and
تاسو اندېښنه نه لرئ؟
China is doing more than ever before.
چین د پخوا په پرتله ډېر څه کوي. چین باید زیات څه وکړي، خو اوس دوی په اقتصادي او ډیپلوماتیک لحاظ د شمالي کوریا د منځوي کولو لپاره ډېر څه کوي، او زه پوره یقین لرم او په واضح ډول وایم چې د ټولو لارو چارو پر عملي کېدلو غور روان دی. ولسمشر ډېر کار کړی څو څرګند کړي چې د امریکا متحده ایالاتونه له خپل خلکو څخه د دفاع دومره زیات توان لري چې شمالي کوریا یې تصور هم نشي کولای. خو دا هم باید واضح وي چې که شمالي کوریا خپل اټومي او راکټي جاتلوي ختم کړي او خپل پروګرام بند کړي، د وی سولې ځې حل لارې لپاره فرصت شته.
ګریټا،
لیدو دې خوشاله شوم، مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف قواو دغه ملک ته د اکمالاتو یو لوی لاره بند کړې ده. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون خبر خپور کړی دی چې د یمن د تیز په شار کې په بریدونه کې په سلګونو تنه یاغیان وژل شوي دي. نور تفصیل زموږ د همکارې نظرانې یوسف زی څخه واوري.
د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون وام خبر خپور کړی دی چې د یمن د تیز په خار کې په بریدونه کې په لسګونو تنه یاغیان وژل شوي دي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو دا هم ویل دي چې هغوی د حوثي یاغیانو چارچاپېره شوي دي. حوثي یاغیانو تر اوسه پورې ګڼ شمېر بالستیک توغندي ورکړي دي. د سعودي ائتلافي ځواکونو ویان ترکی بن صالح ویل
سوف تستمر قوات التحالف المشتركه في تنفيذ العمليات.
د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه په خپلو عملیاتو ته او په یمن کې د هغه سیمو د بیرته ترلاسه کولو چې یاغیانو قبضه کړی دي دوام ورکړي. د هوسی یاغیانو چارچاپېره شوی وو، د هغوی د تختیدو لارې بندې کړي دي. د هوسی یاغیانو د ډلو ترمنځ په خپل ډیر اختلافات او شخړې رامنځته شوي دي چې دا به زمونږ په ګټه تمام شي. ائتلافي ځواکونه د یمن هغه خلکو ته چې په جنگ کې بندي او ضرورت لري د بشري مرستو د سامانونو پر رسولو کې هم مرسته کوي. د دې ملک د شپږیش میلیونو خلکو د جملې نه شل میلیونې بشري مرستو ته سخت ضرورت لري چې د مرستندویه ډلو په وینا د دې جملې نه و میلیونې د قات په سیر شرایطو سره مخامخ دي. په یمن کې هوسی یاغیانو د ملک پایتخت سنا د 2014 کال په اوګدو کې ونیو او د هغه ملک ولسمشر عبدالرب منصور هادي د ملک نه په تیښته مجبور کړو. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په 2015 کال کې د هوسی یاغیانو په ضد عملیاتو پیل وکړو. سعودي 13 میاشتې یمن په ټولو بندرونو د تګ راتک بندیز ولګو. سعودي دغه کار د هغې نه وروسته وکړو چې هوسی یاغیانو د ریاض په هوایي ډګر یو توغندی ورکړو. دغه جګړه په سیمه کې د دوو بانفوذو ملکونو سعودي عربستان او ایران په سیمه کې د نفوذ جګړه بلل کیږي. دواړه ملکونه کوشش کوي چې هلته د خپل مذهبي ډلې یعنی د سنی ډلې او د شیعه ډلې د پلویانو حکومت ته لاره اواره کړي. په دواړو ملکونو باندې دا تورونه لګول کیږي چې په یمن کې شخړې ته هوا ورکړي ده. د یادونې وړ ده چې سعودي عربستان سوسو ځلې په یمن د بین المللي صادراتو لارې بندې کړې دي چې په دې وجه د دغه ملک خلک د سخت مشکلاتو سره مخ دي. امریکا هم په تیرې کې یمن ته ویلي وو چې دغه لارې دې آینده نه بندوي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او اوس پامکړې دی رپورټه. د بامیان په ولایت کې د محلي رادیو مسؤلین وایي چې د مالی منابعو نشتون په ولایت کې رسنۍ د سقوط سره مخامخ کړي دي. د بامیان په ولایت کې خصوصي محلي رادیوګانې د څلورو کلونو را په دې خوا د مالی بودیجې د کمبود له امله د سقوط سره مخ دي. په دې حقله د دری خبرونې خبریال ظفر بامیانی رپورټ را لېږلی چې پښتو متنې تاسو ته در اورو. د بامیان په ولایت کې د محلي رادیو مسؤلین وایي چې د مالی منابعو نشتون په ولایت کې رسنۍ د سقوط سره مخامخ کړي. دوی همداراز وایي چې ځینې رادیوګانې او چاپي رسنۍ د مالی کمبود له وجې د سقوط سره مخامخ شوي او ځینې محلي رادیوګانې په ډېر لږ عاید کار کوي او په میاشت کې د یوه کیلو واټ برېښنا په بدل کې 15 افغانۍ ورکوي. د دوی په وینا په دې ولایت کې د اکثره محلي رادیوګانې خپرونې په ورځ کې د 2 ساعتونو څخه نیمایي ته راکمې شوې. اسحاق اکرمي د بامیان په ولایت کې د نسیم رادیو مسؤل مدیر دی. دی وایي
ډېر اقتصادي است، مثلا اینا اعلانات برنامه کم داره و همچنان بلند بدن قیمت برق یک مقدار پولی که از اعلانات به دست میاره او را به برق میته، صفایی میشه، بعض مشکلات های دیگه میشه و به مدلیل یک تعداد ماش متوسط
د اقتصادی ستونزو سره مخامخ دی. د دوی د برښنا مصرف ډیر دی او ځینې چې د اعلانونو د خبرولو څخه آیت ترلاسه کوي هغه هم د خبرونو په خبرولو کې مرسته نسی کولای. همدغه علت دی چې خبرونه کمې سوي دي. عزیزه عزیز د بامیان رادیو نشراتی مدیر ده. دوایی؟
مثلا ما رادیو پیوند را مثال میزنیم که یک مدت را خاموش بود، شاید امکان داره از لحاظ مالی اینا نتونستن حمایت بکنن.
مثلا د پیوند رادیو 15 یا 16 کاله کیږي چې په بامیان ولایت کې خبرونه لري. د نورو مالی ستونزو ترڅنګ د برښنا د بیې لوړوالی هم د دې دلیل دی چې په خبرونه کې کمبود راغلی. د بامیان ولایت مدني فعالان وایي چې په دې برخه کې د دولت ملي او بین المللي منصوبین هم بی غوري کړي او ممکن زموږ خبرونه بندي سي. د بامیان ولایت د والی ویان عبدالرحمن احمدی وایي
روشنایی قانون با توجه به صلاحیت هایی که قانون برای ما اجازه داده قطعا از هر نوع حمایتی که بتوانیم رسانه ها را انجام بدیم دریغ نمیکنیم.
د دې څخه علاوه د برښنا د بیې لوړوالی، د کور د کرایې لوړې بیې او د اعلانونو نشتون او نور د عایداتو د منابعو کموالی په دې ولایت کې د محلي رادیوګانو ستونزې دي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او د هم د خبرونې یو بل رپورت. د هغه ترکی ول اصله امریکایي چې په بانک کې کار کوي او د میلیارډو ډالرو دغلا د یوې دوسیې تور پر لګیدلې دي، وکیل یې وایي چې د امریکا د محکمې د حکم خلاف به د استیناف غوښتنه وکړي. د ترکی ولسمشر تور لګوي چې امریکا دغه کار ځکه کوي چې د منځنی ختیځ په مسله ورسره اختلاف لري. د امریکا ژغ خبریال مایکل براون رپورت را لېږلی چې نظرانه یوسف زیبه تسته واو.
په دغه بنکر باندې تورو چې په ایران کې د امریکایي بندیزونو نه د تیښتې لاره لټوله او د ټګي برګي یو پلان جوړ کړی و. په نیویارک کې یوې محکمې د چهارشنبې په ورځ په دغه ترکی بانکر محمد هاکلان اتهیلا باندې د بانک نه د غلا او د امریکا سره د ټګۍ برګۍ تورونه لګولي دي. د هغه وکیل وایي هغه خفه دی خو هغه هیله من دی چې دغه الزامات به دروغ ثابته کړي او موږ هم دغه کولی شو چې د دې دپاره کوښښ وکړو. وسل ویخکلن اتیلا هغه وخت په لیمیرمن ته غاره ورکړه چې د پیسو د کاچاګ تور پرې ونه لګیدو. د یادونې وړ ده چې په هغه باندې په سلورو لګیدلې تورونو کې یو داوه چې پیسې په کاچاګي توګه نورو ملکونو ته انتقال کړي دي خو دغه تور پرې ثابت نشو. د ترکی بانکر د غزیه د امریکا او ترکیه ترمنځ اړیکې یو ځل بیا خرابې کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان په امریکا تور لګوي چې دغه امریکایي بانکر په نخښه کولې په اصل کې د امریکا د منځني ختیځ په مسله د هغوی سره لانجه ده. د یادونې وړ ده چې د امریکا او ترکیه ترمنځ د تیرو 2 کلونو راهیسې اړیکې خړې پړې دي. دا اړیکې هغه وخت زیاتې خرابې شوې چې په 2015 کال کې د امریکا ترکی علم ګولن باندې تور ولګېدو چې په ترکی کې د وی پوزي کودتا ناکام کوشش کړی دی. ترکی د امریکانه د هغه د ورته د حواله کولو غوښتنه هم وکړه، خو امریکا تر اوسه دغه غوښتنه نه ده منلې. په ورستیو کې د هغې نه وروسته چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بیت المقدس په حق خپل پریکړه اعلان کړه چې د اسرایلو د پلازمینې په توګه یې ومنو او د امریکا سفارت به ورته ډیر زر انتقال کړي، د ترکی ولسمشر سخت عکس العمل خو او ویل چې بیت المقدس د مسلمانانو لپاره سره کرخه ده او د هغې په حق باندې د امریکا هیڅ ډول پریکړه نه مني. هغه ویل چې باید د اسرائیل او فلسطینیانو مسله د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د لارې حل شي.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب د ډلې مشر شاغلی نوروز منګل وایي چې د کرکټ د ملي ټیم د پاره لوبغاړي غوړه کول یو ستونزمن کار دی، ځکه چې افغانستان دا وخت ډیر زیات پیاوړي لوبغاړي لري او د لسهاو لوبغاړونه شپارس لوبغاړو غوړه کول ډیر دقت غواړي. شغلی نوروز منګل د خبرې زموږ د همکار متیولا عابد سره په مرکه کې کړي.
محترم نوروز منګل صاحب، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب د ډلې د مشر په توګه تاسو 2013 کال کې د ټیم خپل ټول لوبې ولیدلې، 2013 کال لپاره د تیر کال د لوبو په اساس د لوبغاړو د ورته په اساس فکر لري د راتلونکو لپاره په سرق لوبډله جوړوي؟
یقینا چې ماشاءالله کومې لوبې په 2013 کال کې تیر شوې یا د هغه مخکې تیر شوې دي، تاسو دا غوي مثالونه کتلې دي او نتیجه هم کتلې ده. لوبغاړي چې دي ډېر ښه ځلېدلې دي او نوي نوي ځوانان که تاسو وګورئ موږ ته په لاس راغلي دي. ماشاءالله یو ډېر ښه ټیلنټ روان دی. موږ یې هم په تشویش کې اچولي یو، ځکه چې پخوا به داسې و چې هېڅ لوبغاړی مخته نه راته، اوس ماشاءالله لوبغاړي دومره زیات دي چې موږ ته یو چیلنج دی چې څنګه وکولی شو چې یو منظمه او یو ښه لوبډله جوړه کو د روان کوم میچونه د زیمبابوې سره همدغه سه د ورلد کپ کوالیفایرونو لپاره. نو خوشبختانه چې په دې باندې کار روان دی او نتیجې ته هم رسیدلی یو، او ان شاء الله امید ده چې یو ښه ټیم به مونږ معرفي کوو.
د افغانستان او زیمبابوې تاسو یاد کړئ د کوالیفایینګ راوند خبره، د دې لپاره په یو وخت ټیم اعلان وایي که زیمبابوې سفر د لپاره یو ټیم او بیا د کوالیفایینګ راوند لپاره بل ټیم؟
ان شاء الله مونږ کولای شو چې د زیمبابوې د لپاره چې کوم شلوري زلوبې دي هغه مونږ اعلانو، او بل پاتې شو د 500 لوبډاله هغه د لپاره مونږ تقریبا تر 900 لوبغاړي ورکو، تر څو کوچ نوې کوچ راغلی دی هغه به په همدغه هلته په اماراتو کې هم ګوري، ځکه چې مهم دی د هغوی نظر نه چې دا لوبغاړي اوزي او وی ګوري چې کوم په کوم ځای کې مونږ ته په کار راځي. نو تقریبا مونږ وکول شو چې په ننګرهار کې یو منظم دوه لوبډلې جوړ کړو، یو د انزل سیاسولس کسیز د شلوري د لپاره، بل د نور د سواخ یا شلو پورې اسکفان انشاء الله برابرې چې دا بهن ستکه اعلان کو. هغه بیا په هغه باندې کوچ په اماراتو کې هغه باندې وکړو کې تر څو وکول شو تر ورلد کپ اند پورې مونږ اتلس کسیز لوبډله معرفي کو.
تاسو د جلال آباد ترانزیت کم خبره وکړه، د لوبغاړو باره کې ویل کیږي چې اوس چې ټیم اعلانېږي د راتلونکو لوبو لپاره، آیا د کې تاسو دغه اوسنۍ حالت ته ګوري که د لوبغاړو نور ورتیا او دغه خاصیتونه هم ګوري؟
لوبغاړي چې ماشاءالله ټول خلوبغاړي دي او فټنس په نظر کې قتل کیږي، دا غوي فارم په نظر کې قتل کیږي، د بولر ریدم په نظر کې قتل کیږي. نو ان شاء الله دا سیو او کنډیشن ډېر مهم دی چې موږ زیمبابوې ته روان یو یا اماراتو کې موږ د په زیمبابوې سره کوم سیریز دی هغه په اساس دا سیو لوبډله جوړوي ان شاء الله.
نور منګل صاحب، تاسو به تر پوهیږئ چې ټول لوبغاړي د افغانستان ملي لوبغاړي دي، خو ځین لوبغاړي بیا نسبتا لږ شهرت زیات لري، خلک دغه تقاضا کوي چې ټیم کې حمید حسن ډېر موده د میدان نه بهر دی، تاسو دې کې ولیدل چې ولوبید سم ولیدل راتګ امکانات شته؟
دا خبره خو چې دی فعلا تاسو رمو کو د مرکه ځکه نه کوله چې کله ټیم اعلان شي نو بیا به نه پاس خبر بم شي چې آیا د ټیم کې شته یا نشته. نو وضعیت خو تر نور پرتله چې موږ وکړو ماشاءالله د کوم فټنس ستونزې به وا چې کله د میچ به وکړو یا به اورنه وکړو لکه فرق شوه دی. نو ګورو ورته د په ټیم کې راتلګ یا نه راتلګ هغه بچ دی د کنډیشن مطابق ان شاء الله تاسو وګورئ روان ورځ کې.
د بل لوبغړی د محمد شهزاد ختمې دي د بندیز اتلسم د جنوري نه لوبي چې فبروري کې دي دا غوې مینوال وي چې امکان شته چې سم بابي خلاف لوبي کې ولوبي
تاسو سوه چې شهزاد ورواشو کنه
نه ته انتخاب ډلې مشران تاسو مو خو وسو وسه
بل تاسو کو ګوره شهزاد محمدي ماشالله هغه یو با تجربه کار او استعداد هغه خو به خیسو کوي نشي نو که تاسو وګورئ یو څه وخت د ټیم ملي ټیم نه به پاتې شوه وي دا د پر یو ښه چانس دی چې د مونګولي ګو د ټیم سره په دوبی کې د لوبي کتل کیږي د فټنس کتل کیږي ځکه مونږ وخت لرو وخت لرو او زه چې شهزاد ته ګورم بین الماوري دا کوم جسماني کوم وجود چې ماشاءالله ډېر جوړ شوی دی او امید شته چې د څنګه ښکاري او د دغه ولولا د جذبه چې زه ګورم د خبر چې زه ګورم نو په خپل خو د خبر ډېر متاثر کړم نو خدای شته چې الک ډېر وګیا دی او ډېر څنګه د کرکټا او خدای دې وکړي چې د خپل فټنس خو خي او ښکاري خو ان شاء الله چې
نوروز منګل صاحب د افغانستان د مش پړغړیتوب قصونه پاس یا د ټیسټ درجه د لرل نه پاس اوس دغه نوی کال کې ټول لوبي چې افغانستان کې پم دی حیثیت او سویه باندې به کوي تاسو سره هم دغه احساس دی چې اوس هغه افغانستان ټیم نه دی بلکې فل ممبر دی او د غټو ټیمونو سره باید په هغه سویه باندې په هغه حیثیت او په هغه لیول او په مورال باندې لوبي وکړي
بالکل ډېر غټ چرن د لوبغاړو ته موږ بار بار ویلم دي او قوايو او خپل هم پوي دي چوس هغه ټیمونه باندې اوس زمون د سالین اجک ټیمونه دي دوی ته پکار دي چې د اړیل ول خواري وباسي مهنت وکي ځکه چې تاسو آی سی سی او مقام درکې په کرکټ کې متبع دغه مقام دفاع وکي نو دا پلیر پورې دا چې هغه څومره کولای شي چې هغه د پر عملګی ونیسي لکه څنګه په خوا به چې موږ د ارلین سره مخامخ کیدو یا سکاټلین سره نو هغه لپاره موږ تیاران یو کړی کله چې نیپال هانګ کانګ عمان نمو ورته نو ارلین سکاټلین دا چې موږ نو ته نیولې جګو نو اوس الحمدلله موږ نو تیارې وو چې ارلین سکاټلین نمو خیو فلال اوس موږ بل پړاو ته وختو چې هغه بشپړ غلی توپ دی دیت محمد یو کال یو نیم کال سټرګل کوو ستونزې سره مخامخ کیږو دا چې هغه تجربه دی دا غوي ټول دا غوي فټنس دا غوي میچونه چې موږ باندې خزي موږ باندې زیات غوي د کوم نو بکړي دي نو او خوشبختانه په دې ډول ما چې افغانانو کې لوبغاړو کې دا استعداد شته چې هغه زه هغه دې په دې ذره څه دې کولای شي چې څه وکړي شي کوم کار دی هغه دې پوهیږي
امان نور منګل صاحب تاسو هم تعقیب کړی دی د افغانستان د نوسکل لوبغاړو ټیم آسیا جام کې وزل د پاکستان ته ماته او جام هم وکټه اوس په نیوزیلند کې هم خپل پریکټس لوبي کټلې دي دغه لوبغاړو کې تاسو سې صدا ورتیا ویني چې دوی کوم لوبغاړي ملي ټیم ته راشي پر راتلو کې
یاره دا چې ماشالله کړه د لوبغاړو تاسو ګورئ ډېر زبرځسته کومه تاسو وي چې موږ په تشویش کې چولې دومره زیات شوی ماشالله دا خبره ده او زه به تاسو ته په دې کې ځوانان لوبغاړي لکه مجيب هغه کوګوره ملي ټیم ټچ کو لوبین پکې وکړي درویش اکرام فیزی رحمان الله ګوربای نوی هغه هم د ملي ټیم لوبغاړي پاتې شوی دی او دا چې د نور کوم لوبغاړي
بهیر محبوب مخرز لګی لیکل
چې دا بالکل دی دا کپونمونی او
زیات بچی
نو په هم د هغه لوبغاړي دي چې خپل منتظر معرفي کوي نو دا خوشبختانه دا ډېره خبره ده د منتظر معرفي کوي او موږ په ستونزه کې اچي نو د دې پرفارمنس د دې کارکردګي کتل او شي او بیا به تم ترې ان شاء الله نو ماشاءالله لوبغاړي چې دې کې خیر کې دا به ختم
کړي ورسته بختنه نور منګل سي د 2013 کال د پاره ستاسو هدف به سي لکه خپل کوم خبرې کوي چې د کال کې بعد منګه دا د خپل په نړیوال جام سره لوريزو کې په یوردنیو کې د کې د مقام د رینکینګ هم مخکې لاړ شو سنور ارمان هدفونه لري
یقینا چې هدفونه هم دي چې کوالیفای دا به لپاره د پلانینګ روان دي چې دغه نصم ورکړه کوالیفای شو انډر 19 ورلد کپ تر سیمی فائنل پورې تلل چې دا زموږ لپاره ډېر مهم دی ان شاء الله که چې کوول شو او لکم چې زګورم علیکم دوستانه لوبه چې دی وکړه تمنتی لوبه وکړه به کې دې روان دي او که چې په فائنل سره پیدا کړه کوول شو چې فائنل ته مو جو فائنل تر لاسه کو مهم شی چې دا غزم ګول او دغه هدف دی
ډیر ډیر مننه محترم انورز منګل صاحب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د انتخاب د ډلې مشر چې موږ سره خبرې وکړې
د امریکا غږ شنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به د ریښتیا خبرونه پیل شي تاسو د امریکا غږ شنا رادیو سره اوسئ